په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو له دې هیواد سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د ادارې فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت سره په 19 پروګرام کې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو په باب خبرې کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغان کډوالو په اړه د بحث په هدف سویس ته ولاړی. د جوزجان یو چارواکی وایي 15 محلي پولیس له طالبانو سره یو ځای سوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پینټاګون وایي په د عراق د موسل په ښار کې په هوایي حمله کې د 19 عراقي حکومت پلوه وسلوالو د وژل کېدو راپورونه څېړي. د هم بشپړ خبرونه. د بروکسل کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د اروپای ټولنې د نړیوالې همغږۍ او پراختیا کمیشنر نیوین میمیسا د بروکسل کانفرنس په پای کې ویل دا یو وخت نه دی چې اوسمهال د افغانستان له خلکو سره مرستې او یا د هغوی لپاره پانګونې کمې سي.
د وایز دلته يم چې په خوشحالي سره اعلان وکړم چې نن مو په ګډه ژمنه وکړه چې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د پام وړ اندازه پیسې یعنی 15.2 میلیارد امریکایي ډالر مرسته اعلان کړو. په دې نسخه کې افغان ولسمشر اشرف غني ویل د ژمنې سره نړیوالو ته د افغانستان اعتبار نور هم زیات شو.
دا یو ژمنه ده. د دې تعهد پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري.
تمه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره دا څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې په بنسټیزو برخو شې حکومتوالۍ او بیلابیلو پروژو ولګول سي. وړاندې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینې ژنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه کې راغلی چې نوموړی به په ژنیف کې په یو دورزنی کنفرانس کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وشي، خو په دې هکله ډېر جزئیات نه دي خبره سوي. اجرایي رئیس د بروکسل تر کنفرانس وروسته ژنیف ته روان شوی دی. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبان سره د 15 محلي پولیسو د ځای کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیس په وروستیو 2 ورځو کې په درزاب او قشتي په ولسوالۍ کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دوی هغوی یعنی محلي پولیسو له طالبانو سره اړیکه ټینګ کړې او ورسره یو ځای سوال. شغلي غفوري زیاته کړه چې په درزاب او قشتي په ولسوالۍ کې یو شمېر پوستې هم طالبانو نیولې دي. په کندوز کې روغتونونه د جګړو له امله تړل سي او د ټپیانو درملنه نه کیږي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازې 223 روغتون فعال و چې د افغان پوځیانو او طالبانو د سختې جګړې له امله وتړل سو. ښاغلی عالم له مرستندوی ټولنو وغوښتل چې ژر تر ژره د ټپیانو د درملنې په هدف بیړنۍ مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له کورونی چار وزارت سره د 492 زری موټر مرسته وکړه. د کورونی چار وزارت مرستیال مرتضی رحیمی ویل دی چې له دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ملي پولیسو ته 246 هموی موټر تسلیم سول. شغلی رحیمی زیاته کړه
222 هموی باقی مونده په قطعات خاص
222 هموی موټر پاتې دي چې ډیر ژر به خاصو ځواکونو نظمامې پوځیانو سرحدي قطعاتو نورو اړوندو زونونو ته توزیع سي. د کورونی چار وزارت مرستیال زیاتوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې څه باندې 80,000 میله نوي امریکایي وسلې هم ملي پولیسو ته د غوی د لاس سنبالتیا په خاطر ورکړل سي.
پینټاګون وایي دا خو راپورونه په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سونی وسلوال وژل سوي دي. په موسل کې حکومتي ځواکونه پیاوړي سوي چې دا ښار بیرته د اسلامي دولت له ډلې ونیسي. د سونی ملیشو یو قومندان وویل چې پر غړو یې په حاجالي سیمه کې پرون وروسته له هغې بمباري وسوه چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره څو ساعته په نښتو کې ښکېل وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل پر دې سیمه یې د عراقي ځواکونو د غوښتنې په اساس بمباري کړې او یو ودانۍ ویجاړه کړې او د دښمن نه ته وسلوالې وژلې دي. د ائتلاف یو ویاند وویل چې موږ ته هغه راپورونه رسېدلي چې وایي په دغې ودانۍ کې چې لګېدلې سوني قومي ملیشه وې او هغه جدي څېړو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د روانې اونۍ لاغې پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې کیری او لاوروف په ټلیفون د سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت وویل چې دغه خبرې لاغه چوکاټه بهر ترسره سوي چې 48 ساعته مخکې په محاصره سوي حلب ښار د روسیې د بمبارۍ د دوام لامل رمسته سوي. د بهرنی چارو وزارت بیاند مارک ټونر ویل هغه وضعیت ته په پام سره چې په حلب کې روان دی د بزمج لپاره غیر مسؤولانه وي چې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سره ابتدایي تماس ونه لرو. ټونر ویل کاري دغه ورځ د سوریې په اړه د بریتانیا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ترکیې او قطر له ډیپلوماتانو سره هم خبرې وکړې. د سوریې په اړه په بل خبر کې راغلي چې فرانسه هڅه کوي څو د ملګر ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې لامل به د سوریې په جګړې ځپلي حلب ښار کې اوربان ټینکس او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6 د فرانسې د بهرنی چارو وزیر ژان مارک ایرولت سره وګوري. د دې لیدنې جزئیات نه دي شریک سوي، خو دا لیدنه په داسې حال کې وسی چې د مسکو او لویدیز ترمنځ لانجې وروسته لاغې زیاتې سوي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په ضد د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر بیا د چهارشنبه پر ورځ ویل چې هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربان د ټینګښت او ملکیانو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې مسوبې په اړه د روسیې ملاتړ او لیوالتیا جلب کړي. ایرولیټ ویل چې لاوروف ته به وایي چې په محاصره سوي ښار حلب کې حالت د منلو نه دی او دوام نسی کولی. د فرانسې د بهرنی چارو وزارت ویل چې ژان ایرولیټ به بل ورځ واشنگټن ته هم سفر وکړي څو د دغه نوښت په اړه د امریکایانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. او روسی چارواکي وای دوه جنگي بيړي د مديتراني سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې لنور جنگي روسي بيړي سره یو ځای سي. د روسي د تور سمندرګي د چټکي پوځي قطعي ویاند ویل چې دوه بویان دوله جنگي بيړي چې د اکتوبر په 4 په کریمیا کې د سويست پول له پوځي اډېنا په سیمه کې د مسکو لخوا په پوځي غزمي کې د ګډون په هدف ووتلې. ویاند ویل دا هم ویل چې دوی تمه کوي چې په کروز میزایلو سنبالی د جنگی بیړۍ به د اکتوبر په 15 ماښام مهال مدیترانې سمندرګي ته ورسیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. راپور نوای چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ بیا هم نښتې روانې دي. ځینې راپور نوای چې وسلوالو طالبانو یو په ښار کې پرمختګ کړی. دغه راز د کندوز د عامې روغتیا رئیس وای چې د جګړو له امله یوازنی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تم خلاف نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه.
We have pledged together an impressive amount of 15.2 billion US dollars.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ.
We will continue to support the efforts to try to find a peaceful solution for reconciliation.
د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونس پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټک او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په ونس پروګرام کې مو د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالی ادارې له مشر سره خبرې کړې دي
مشکلات لري مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر ارادي غواړي
په کندوز کې نن څلورمه ورځ ده چې د کندوز ښار ځینې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي افغان امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي خو له کندوزه نوي راپورونه وایي چې تر اوسه په دې ښار کې وسلوال طالبان پر ځینو د ښار په ځینو برخو کنټرول لري او په ځینو سیمو یې نوې حملې پیل کړې له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دا شبر سره د ټلیفون په لیکه دی آریان صاحب خبرونه ته خره خلاص
امانه نزه خپل سلامونه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم همدا شبر زده د کندوز ښار جنوبي څنډه یعنی د نوې د امنیت کمدانې نوې ودانې مخ خبره مو تاسو شبر د کندوز پانتون سره او د خواته د سپینګر چمن سره همدارنګ شرق لور ته د خوجه مشهد سیمه کې او د سینما او واشنگتن دلته درنه جګړه روانه ده او د افغان ځواکونو لخوا هم کلک مقاومت خوده شوی تر اوسه پورې خو باید وویل شي چې د تیر ورځ وسلوال طالبانو خپل تاروزونو ته د کندوز بلابل څنډه کې زور ورکړی او چې لکبل دوی یو شمیر نور سیمه هم ونیولې خو په ورته وخت کې په کندوز کې د سیمه چارواکي وایي چې دلته کافي اندازه ځواکونه راغلي دي دوی غواړي چې دا ښار ډېر ژر تصفیه کړي د کندوز والی وایي سید محمود دانش شاهزاده راځي ته وویل چې دوی دا عملیات په دې خاطر ورو پر مخ دی ځکه وسلوال طالبان په اسګر کورونو کې ځای پر ځای شوي دي لږه ځینې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي او دوی ډېر په احتیاط د دې د ځکه وی افغان ځواکونه د غوې په مقابل کې ځکه چې ملکي وګړو ته مرګ ژوب لوانوري خو بیا په وخت کې د کندوز ځای اوسیدونکو وایي چې دوی اوس مهال د خوراکي توکو د وګړو د نشوالي د برېښنا نشوالي له ستونزو سره مخامخ دي وایي چې خوراکي توکي ټول په کورونه کې تمام شوي دي دا اوسیدونکو وایي چې دا جګړه څو ساعته نور موجوده شي کېدای شي د دوی کوشنیان پنجری او ډیر عمر لرونکو کسان دي وږي او تګ له کبله ووجل شي
بل اریان صاحب تاسو وسوي چې وسلوالو طالبانو حمله پیل کړي مخکې افغان امنیتي ځواکونو افغان چارواکو ویلو چې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي په دې معنی چې وسلوال طالبان تر اوسه د ښار پر ځینو سیمو کنټرول لري او غواړي نور سیمه هم ونیسي
بله هو تیر ورځ وسلوال طالبانو د کندوز پانتون چې د درې ورځې د افغان ځواکونو په کنټرول کې ست مازیګر د وسلوال طالبان د پانتون مونږ وو یعنی تقریبا 100 کیلومتر نور وړاندې ښار تر نه دې سم امدارنګ د سینما واټیم نیولې د چوک تقریبا 500 متر بعد یو د چوک د سینما واټ فاصله دی او د امدارنګ په دغه جګړه کې خلک ډیر مالی زیانونه ځانی زیانونه موخته دي 13 شپم یو مارکیټ د کونم دی ډېری مارکیټ سیممان مارکیټ مخامخ په دغه موله لکه دلته دلته زښت زیاته او چاتېدل یعنی په ټوله کې د جګړې زیات زیان ملکی خلکو ته او سوداګرو ته رسیدلې ده
کراته وایي چې په سیمه کې خو د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم حالته دیره او په تیر به امریکایي ځواکونه تر اوسه پورې ایام د ځواکونو هم په د افغان ځواکونو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې کنه
بل د ناتو الیکوپټر د څور زریسه د کډاتلورو مورزه د کندوز په فضا کې ګرځي راګرځي او هغه ځکه چې طالبان نشي هغه ځنه د بریډلاند نشي او خو بیا د کندوز سیمه چارواکو په وینا چې یا د ناتو ځواکونه چې دلته راغلي فقط د سر د مشورې ورکول په برخه کې د سر مرسته کوي
آریان صاحب د کندوز د عامه روغتیا رئیس تیر ماخام حامد ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته ویل چې په کندوز ښار کې وزنې فعال روغتون 220 روغتون هغه هم پرون وټړل شو آیا دا روختون تړل شوی چې تړل شوی دی د جګړې ټپیان چیرې وړل کیږي؟
دا روختون هم داسې د کندوز سیمه چارواکي دغه خونه تاییدوي. دوه ورځې وړاندې دغه روختون د دولتي ځواکونو په کنټرول کښې و، خو اوس داسې ګونګسي دي چې دغه روختون هم طالبانو نیولې ده. څو شېبې وړاندې ما له خپل هم په دې اړه د روختون له چارواکو سره خبرې کولې. هغوی ما ته ویلې که زموږ معذرت ومنې، موږ پرېږده خپل کار ته، موږ خبرې نه کوو، ځکه اتمان څه قیدات وضع شوی دی چې دوی له خبر کولو څخه هم ډډه وکړه. زیاتره کسان چې ما خپل په ښار کښې ولیدل، دوی د خپل دغه ټاپیان کسان یې په اوږو نیولي، یا پلاستیک را اچولي کښې، یا په ککو کښې اچولي دي. بس سرګردانه وي چې کوم خوا یې ویسي، څوک یې هوایي ډګر لور ته انتقالوي، څو دې پوځي شفاخانې کلینیکونه سي چې هلته درملونه ویسي.
دغه وضعیت چې تاسو اوس تصویر ورکوئ، دا خو ډېر یو وحشتناک تصویر دی. سیمه ییز چارواکي څه وایي د دغه وضعیت د ختمولو لپاره، او له مرکزي حکومت له کابله هم آیا کوم ملاتړ ورسېدلی؟ بله بله، مهرباني.
د کندوز سیمه چارواکو دا ځه څلورمه ورځ ده چې دوی همدا وایي موږ عملیات کوو، کافي ځواکونه راغلي دي. دا نور معلومه نه ده چې کله به دوی وتوانېږي چې دغه ښار په بشپړه توګه طالبانو له ولکې څخه پاکي. خو ټولې رسنۍ، ټول خبرنګاران کوي، څو والي همدارنګه د زوم قومندان والي حاضر شي او پرېس کانفرانس دایر کړي د څلورو ورځو جګړې په اړه پوره معلومات وړاندې کړي. خو په ډېر خواشنۍ سره باید ووایم چې دغه چارواکي نه حاضرېږي چې یو کانفرانس ورکړي یا یو لنډه مرکه وکړي.
بلې اجمل آریان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د ښار د امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، وضعیت د کندوز ښار ډیر خراب دی. وسلوالو طالبانو پر ځینو نورو سیمو هم حملې پیل کړي. لکه څنګه چې مو واورید، د ملکي وګړو وضعیت هم ډیر خراب دی. خوراکي موادو او نور د اړتیا وړ موادو ته اړتیا لري، او په ښار کې روغتیایي خدمات هم دوی ته نه رسیږي. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، اکثره چارواکي د ښار د بد وضعیت په اړه څه نه وایي. خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکتر حامد عالم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د کندوز د 220 روغتون مخې ته جګړه پیل شوه، چې ورسره د دغه روغتون دروازې هم د ټپیانو په مخ وتړل شوې. نو تفصیل به د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
په کندوز کې د جګړې د شدت له امله د ټپیانو د درملنې یوازینی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په مازدیګر د 220 روغتون مخ ته جګړه پیل شو، چې ورسره دغه روغتون ته د ټپیانو راوړل بند او دروازې وتړل شوې. ښاغلی عالم وایي روغتون نن له مازدیګر وروسته د جګړې په ډګر بدل شوی. د روغتون مخې ته جګړه وه او د ټپیانو راتګ بند شوی دی. نن 28 ټپیان راوړل شوي و، خو اوس د روغتون دروازې تړلې دي. له مرستندویه ټولنو او روغتیایي سازمانونو غواړو چې په دې سخت وخت کې له موږ سره بیړنۍ مرستې وکړي. ښاغلی عالم وایي د جګړې له پیل چې درې ورځې پرې اوښتي، هره ورځ لسګونه ټپیان ورول شوي او لومړنۍ مرستې ورسره شوي دي. په کندوز کې له دوشنبې راهیسې چې د ښار ځینې سیمې طالبانو نیولې وې، جګړې زور واخیست او تر ټولو غټه قرباني ملکیانو ورکړه. د جګړې له لومړۍ ورځې د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ د هوایي عملیاتو خبر تایید شو، او ناټو هم ویلي چې امریکایي الوتکو د مخالفینو پر ضد هوایي حملې کړي او د ضرورت له مخې به دوام ورکوي. د کندوز ځینې فعالان بیا د جګړې په ښکېلو خواو تند انتقاد کوي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له هغوی قرباني اخلي. یو له دغو فعالانو عصمت مسلم دی چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولت او وسلوال طالبان د کندوزیانو د مرګ ژوبلې عاملین وبلل.
کندوزیان حتی د تښتېدو لاره نه لري چې په کومه ووځي. دوی د خلکو نسپار جوړوي، دواړه غاړې جوړوي، هم دولت هم طالبان. اوله ورځ باندې 100 نفره زخمیان شوي دي. د دومه ورځ باندې 40 نفره شفاخانې ته وړل شوي دي. پرون 68 نفره، 28 نفره. ولې د 4 بجو نه را په دې خوا روغتون هغه اوس بند دی.
د کندوز حوزوي روغتون هم د جګړې د ټپیانو شمیر له رسنیو سره شریک کړی چې له مخې یوازې تر سه شنبې پورې څه باندې 150 ټپیان روغتون ته وړل شوي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینا پال بیا وی چې حکومت د ملکانو د مرګجوب له مخنیوي لپاره په احتیاط سره عملیات مختوړي خو وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر پتوګه کار اخلي.
ملکانو د تلفات او د مخنیوي لپاره د افغانستان ولسمشر ډیر جدي هدایت ورکړی دی. ولې تاسو پوهی دی چې د افغانستان د خلکو دشمنان د خلکو څخه د سپر پتوګه باندې کار اخلي، د غوی د کورونو څخه مرشل او سنگرونه جوړي. د کندوز په عملیاتو کې لوی ستونزه امداد شي. افغانستان د خلکو دشمنان
تر دې مخکې امنیتي ارګانونو هم د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیاتو دورو مخته وړلو خبره کړې وه او ویلي وو چې طالبان اکثرو کورونو او ودانیو ته اور ورته کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي چې له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي، خو په ښار کې لا هم د خپلو کسانو د موجودیت ادعا کړې ده.
دا یوازې کندوز نه دی چې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی، بلکې د افغانستان په جنوب هلمند او دغه راز اورزګان او ځینې نورو څنګلورو سیمو امنیتي وضعیت هم خراب دی. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا جګړې دوام لري. د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړې همدا شیبه روانې دي. وسلوالو د عنادلي او مرجي ولسوالۍ عمومي لارې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی وایي وسلوال هڅه کوي د درېمې حوزې د لارې د هلمند سیند څنډو ته ځان ورسوي، خو افغان کماندو او پولیس په وړاندې مقاومت کوي. د لښکرګاه په لویدیز کې د جګړې د اوږدېدو سره خلکو کورونه خالی کړي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه داسې اوږده شي د لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. نور حالې د الیاس دهی په رپورټ کې.
د لښکرګاه په لویدیز کې ټوله سیمه ډزو نیولې ده. وسلوال د ورځې په تیرېدو سره د ښار په درېیم امنیتي حوزه کې پرمختګ کوي. په بولان کې اکثر ملکی کورونه په پوستو اوښتي دي. د جګړې دواړه خواوې د کوڅو او سرایونو څخه د ترکشونو استفاده کوي. مرجې ته پر غځېدلي سړک افغان ځواکونه او د هغوی هم وی ټانګونه ګرځي او په کورونو او کلیو کې وسلوال دي. په درېیم حوزه کې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي. افغان ځواکونه او وسلوال یو پر بل د سپکو وسلو څخه ډېره خو کله کله د هوانونو نه هم استفاده کوي چې په ملکی کورونو کې چې په اکثریت ګمان خالی دي لګیږي او هغوی ته زیان اړوي. د بولان د چوک څخه لویدیز لور ته په درې کیلومترۍ کې د نادالي او مرجید ولارې ته څیرمه د ملکی کورونو په منځ کې د مخابراتي شبکو پر یو لوړ ټاور د وسلوالو سپین بیرغ له ډیرو لیرو سیمو لیدل کیږي. د وسلوالو دغه بیرغ ته هر ځای هم خلک ولاړ وي او سیلې کوي. د بولان د یوه کلي ملا چې د جګړې له ویرې خپل ماشومان پر موټر سایکل له سیمې باسي ازادي راډیو ته د جنګونو او ناامنیو کیسه کوي.
نوم خو مې عبدالواحد دی، بس ټکان دي خلک په عذاب دي. د کلي سوځي نو خلک د دوه چم په عذاب دي چې دا زموږ منطقه چې موږ وځو خو چندانې شی نشته، مثلا طالبان نشته او دا بس دغه ټکان سوځو. نو دغه ټکان سوځو دا نه د جمعې راشي، دا وجه د خراب شوی. نو خلک بس ګرده پر وتلو دي، خلک په عذاب دي.
د جګړې د پیل په ورځو کې ډیرو خلکو یوازې ښځې او ماشومان امن سیمو ته انتقال کړي دي، خو اوس چې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي د نږدې سیمو خلک ورو ورو امنیتي ځواکونو ته مراجعه کوي او خپل د اړتیا وړ توکي د کورونو باسي. په بولان کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې راټول شوي څو تنکي ځوانان چې د کورونو توکي باسي وایي ځینې وخت د جنګ شکیل خواوې د توکو د ایستلو اجازه نه ورکوي.
سردار ولی دا د بولان لوړه ده، جنگ روان دي او عسکر را شاته کړه درایه ځنی ونیو نو خپل موږ پلیس کم دي سره و داس چې باید ډیر سي و خلک داس په عذاب دي. منه دا و دا خلک نیو نه ګرده بارس پله و خلک ګرده روان د کورونه و ریلا کړل والا جنگ شروع دي. نو می جنګه
څه خبرې دلته؟
دلته خبرې دي چې یوه ورځ دا پولیس نسي، بله ورځ مخالفین نسي، جنګ دی. نو دلته موږ څه وکړو؟ دام جنګ ټکان کې هغه جنګ کې هغه دم راځي. موږ په کورو کې اوښته دي، دم زه په کورو کې ګده خلک روان دي په دې خاطر چې امنیت راشي. نو هیڅوک خپله کور نه ځي، امنیت نشته. یوه ورځ دا نسي، دا ځای کمربند یوه ورځ هغه نسي، خطرناک دی. هغه کډیم بازار نه پرېږدي، حکومت وایي چې په بازار کې هم شاید جنګ شروع شي. بازار ته نږدې اوس دا خواران چیرې ولاړ شي ګرد.
په دې وروستیو لنډو ورځو کې وسلوالو نه یوازې د بولان په دریمه امنیتي حوزه کې جنګونو ته زور ورکړی دی، بلکې د ښار په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې پر امنیتي کمربند خپل بریدونه ډیر کړي دي، چې له امله د پنجاب کلا او سره ګودر په سیمو کې د ځینو پوستو د سکوت تر څنګ امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د مرجې او نادلي ولسوالیو لور ته غځېدلې لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د ولایت د مقام د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د دغه دوو ولسوالیو د لویو لارو هغه پوستې چې د شدیدو جګړو سره مخامخ وي ټولې کړي دي او سرتیر یې لشکرګاه ته نږدې په امنیتي کمربند کې ځای پزای سوي دي. خو په بولان کې د وسلوالو په ضد جنګېدونکو کمانډوي سرتیري وایي دواړې لارې بیرته پرانیزي او غواړي چې مارجا او نادلي ولسوالۍ د لشکرګاه سره وصل کړي.
پیش کردیم و پرسنل های ما فعلا در اوج جابجا استاسای آنتن و طرف هم از آنم که مربند ما اینه بپرانیم خلاص است، از ما ختم است.
دیگه اکثرت پوست های ما از جنب او طرف است. ما میخواییم خود که تزمو اندیوال های خود وصل بسازیم. اول خود چمون گرال و ساحت در تنگتیل یعنی در چرایی پوری در ساحت مخالفین و لاس که و در زهین در گرد زهین چتاس گوری در زهینی که مینو نیزای بزای کردی و لار بنده کردی و منګه دا لار خلاص کړه، څه مشکل نه لري او ان شاء الله پلان لرو چې د مارجی او د نادلی خواته سرکونه نورم خلاص کړو، د خلکو په مخ د ترافیکو پر مخ خپل خلک آرام ژوندۍ ته دوام ورکړي.
د هلمند جګړه ځکه ورځ تر بلې سختي لري چې وسلوالو په یو وخت کې د ښار د څلورو خواو پر امنیتي کمربند سربیره په نادلی، مارجی، ناوی او خنشینو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډلهییز بریدونه ډیر کړي دي. کتونکو وایي د هلمند په جګړه کې د میاشت راهیسې د بوختو او ستړو سرتیرو پر ځای که چیرې نه وي او تازه دمې سرتیرو په دندو ونه ګمارل سي، اسانه به نه وي چې په موجودو سرتیرو اوسنۍ روانه جګړه چې په خورا سرعت د ښار په لورې نږدې کېږي مهار کړل سي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د افغانستان لانجه د جګړې له لارې نه شي حل کېدلی، بلکې یوازنۍ حل لاره یې سیاسي حل لاره ده او خبرې اترې. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. هغه د بروکسل د کانفرنس په څنډه کې دا هم وویل چې له افغان پوځیانو او عامو خلکو به د ناتو ملاتړ همداسې دوام وکړي. ناتو د دې کانفرنس یوه ګډونواله وه. په دې کانفرنس کې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی و او د راتلونکو څلورو کلونو په مخې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تفصیلې د احمد شیبر راپور کې.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 او 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لژمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه.
That today
خوشاله يم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارډ ډالرو مرسته اعلانو. 15.2 میلیارډ ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له مګرینی سره په ګډه خبرې ناشته کې خبرې کولې وویل
This is a promise. Redeeming of this promise.
دا یو شمنه ده چې د دې شمنه په لیکول او ستر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کاله وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډیر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
د بروکسل د غونډې په اړه نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې هم بحث کیږي. دا پروګرام دریو بجو پیلیږي تر پنځو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې د بروکسل د کانفرنس او له افغانستان سره د شوي ژمنو په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم له میلمنو او چارواکو که کومه پوښتنه لري مطرح کړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړي دي. خو اوس قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د بروکسل نړیوال کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینه ژنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه راغلی چې نوموړی به په ژنیف کې په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي چې پکې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي. د جوزجان یو چارواکی وایي په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د محلی پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. پنټاګون وایي د غوراپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سنی وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د روانې اونۍ لاغې پرېکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. فرانسا هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې له امله به یې د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربان ټینګ او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. روسي چارواکي وایي دوه جنګي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنګي روسي بیړۍ سره یو ځای سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې پاس کېدل تاریخي اقدام وباله.
غواړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې مشر حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دیوسیو څېړل دومره اسانه کار نه دی.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادي غواړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي فخري سره مرکه کړې ده. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم کیږو په راپورونو کې. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې یوازینۍ حل لارې خبرې اترې دي. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانانو سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د خپل ملاتړ او مرستې په دوام ټینګار کوي. د نورو ټولو چارواکو ترڅنګ د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیت او پرمختګ یو ډول ارزښت لري او د بروسل کانفرنس له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډیر مهم وو. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نړیوالو د مرستې ترڅنګ ناتو د افغانستان د جګړې او لانجې د سیاسي حل ملاتړ کړی او دوام به ورکوي.
We support the efforts to try to find a political and negotiated solution and
د وی موږ د خبرو لپاره د هر سیاسي حل لارې ملاتړ کوو او په اوږدمهال کې باید د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د خبرو لارې سیاسي حل ترلاسه شي. خو فکر کوم د دې مسلې د درک لپاره د یو پیاوړي اردو او د سولېزي حل لارې لپاره د سیاسي حل ترمنځ هیڅ خند موجود نه وي. په مقابل لوري کې طالبان او نورې ټولې مخالفي ډلې چې فکر کوي په جګړې سره بریالي کېدای شي، هغه یې پرختیا هم نه غواړي چې یو سیاسي حل لار ولټوي.
engage in a real effort to find a political solution.
د ناتو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې زیاته کړه چې د افغانستان پیاوړي اردو او د ناتو کلک ملاتړ به د افغانستان د کړکیچ د حل اساس کېږي. یانس سٹولټنبرګ همداراز ټینګار وکړ چې په جولای میاشت کې د ورسا د غونډې لمخې به دیار لزر نړیوال پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. د نوموړي په خبره دا پوځیان په جګړه کې ونډ نه اخلي او یوازې به د افغان پوځیانو روزنی، مشورې او تجهیز ته دوام ورکوي. د چهارشنبه پر ستر سلور نورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې له اعلان سره سم د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته ویل چې افغانان یوازې نه پرېږدي او تل ترې ملاتړ کوي.
continue to support you.
They way ناتو به د تاسو ملاتړ ته دوام ورکوي. ناتو تقریبا له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې و. موږ د افغان پوځانو روزنې او همکارۍ ته دوام ورکوو او د افغان پوځ تمویل به زموږ لخوا جاری وي. د بروسل کانفرنس کې چې د سیشن بیاو چارشمې په ورځو تر سره شو، د اویا هیوادونو او شلو سازمانونو مشرانو د افغانستان د 15 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب، امنیت او پرمختګ ټینګار وکړ. امریکا، اروپای ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه هیله څرګندوي چې د بروسل ناسته به افغان حکومت په دې برلاسه کړی چې عملی اصلاحات راولي او لدی ډاډ ورکړي چې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه شوي مرستې به نه ضایع کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه چپه اوریدلی شي. مخکې مو د کندوز او د غراز د هلمند امنیتي وضعیت په اړه راپورونه واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفان د دولت د دې ولایت مرکز ته ورنږدې شوي دي. خو له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی کافي امکانات لري او کولی شي چې د فراه د ښار او ولسوالیو دفاع وکړي. نور حالې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت اندیشمن کړی دی. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې امنیتي چارواکي باید دغه ولایت د امنیت تامین لپاره نور کوټلي ګامونه هم واخلي. د فراه اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت په استوال مخالفانو پراخښون د دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې دوی اندیشمن کړی دی. د فراه اوسیدونکو د مرکزی دولت غواړي چې دغه ولایت امنیت دي ډیره پاملرنه وکړي.
چې ولسوالیان یې د طالبانو په لاس کې دي او ډیر هغه حکومت پر ولسوالیان باندې نه لري. د فراه شار امنیت ارزش هغه اندیشمن ور دی، ځکه چې دلته یو داسې اوازه ده چې طالبان غواړي د فراه په شار باندې حمله راي.
وضعیت امنیت فعلا در فراه به یک حالت بحرانی مواجه و مردم همه در حالت و اضطراب و پریشان حالی به سر میبرند. هرچند پیشتر از هم که اوازه نبود که طالب ها بر دروازه های شهر فراه رسیده، باز هم اضطراب و پریشانی مردم در شهر کمتر بود، اما در اولسوالی و دهات مردم از بی امنیتی و که امنیت نبود در ازو قریجات ولسوالی مردم رنج می‌بردند. که
لبل خو به د فراه ولایت ولایتي چارواکي په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ چې په یو خبري کانفرنس کې د فراه ولایت د امنیت د تامین په اړه خبري کولی، وویل چې دوی پوره ځواک لري چې د فراه شهر ولسوالی امنیت وساتي. د والی په خبره د فراه شهر هم څو امنیتي کمربند لري او دوی ټول هغه نقطې په ګوته کړي چې زیانمن او آسیب پذیروي.
منګه د فراه ټول آسیب پزیره جایونه چې چیرته احساس مکوچ آسیب لري، د هغه په تابعی کې مو اقدام کړی ده. ښار ډیر کولای مضبوط کمربند جوړ سوی ده، بیا د غنه ورسته دی ولسوالۍ یو ډیر مضبوط کمربندونه جوړ سوی دي، او زمنګ لپاره مهمه حیاتی استراتیژیک موقعیت چې دغه شاره نمبر 1 ده او شاره 517 ده، دا دواړه شاروي مسونه دي الحمدلله.
په فراه ولایت کې لیبی اونۍ راهیسې جګړه چې په ترڅ کې د چارواکو په خبره تر اوسه 30 تنه دولت وسوال مخالفان او همداشان 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي.
او مخکې لري چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د رغونې په اړه یو راپور له کونړه لرو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ روغتیایي مرکز 50 بستریز روغتون ته لوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې له دې وروسته به نور اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د اسدآباد او جلال آباد روغتونونو ته یوسي. تفصیل یې د روحلانوري په راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ چې د اسدآباد او جلال آباد په لوی لار موقعیت لري او په خوا کې د نرنګ، خاص کونړ او نورګل ولسوالۍ پرتې دي، د دغو سیمو د ترافیکي پیښو ټپیان او ناروغان به د روغتون د نشتوالي په وجه جلال آباد او اسدآباد ته انتقالېدل، خو اوس چې کلینیک په روغتون بدل شو، د خلکو یاد ستونزې به تر ډیره خپله په څوکۍ کې حل کیږي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګما ساپي څوک چې خپل هم د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو ده، وایي پوخای ولس ډیر ستونزې درلودې، هر چا نشو کولای چې خپل ناروغ د درملنې لپاره جلال آباد او اسدآباد ته انتقال کړي، او هم دا وجه و چې ډیر ناروغان به روغتون او ډاکټر ته د رسیدو په هیله مړ شول، خو اوس کولای شي چې په خپل ولسوالۍ کې د ناروغ هر ډول درملنه وکړي.
د مور او د ماشوم د ژوند د ژغورنې لپاره یو ډیر ښه ځای دی چې په خوا به زموږ ډیرې خویندې د نسایي د منظم سرویس نه درلودلو له وجې نه به د مرګ سبب ګرځېده. نن خوشبختانه زموږ ماشوم او زموږ مور ژغورل کېږي د مرګ نه، دا ډیر د خوشحالۍ زیری دی، دا ټولو ته مبارک.
عام خلک هم روغتون ته د کلینیک په ارتقا خوختي.
زمونږ استاد ما شومان خزه باندې کابل ته بسلې د لجان زو چې بات الله لیست بمړوا ما شومان دغه سي د باندې خو زمونږ ډېر خوشاله ځکه کار کوي چې بجل ته کلینیک مونږ ته شبخانه پیدا شي دی نه بلخه کار چته.
د کونړ عام روغتي مسولین وای د څوکۍ ولسوالۍ په سیبه د اسمار برکنډي او څونور کلینیکونه هم 50 بستریزو روغتونون ته لوړ شي، خو غوښتنه یې له خلکو داده چې کله هم کوم کلینیک په روغتون بدلیږي هغه نوی او غټي ودانۍ ته اړتیا لري، او دوی په اکثرو ځایونو کې ځمکې نه لري، نو خلکو ته پکار دي چې ځمکه په واک کې ورکړي څو د تعمیرونو د نشتون ستونزه هواره شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتصاب اته نیوش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دیوانې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د کابل خار د یو وسیدونکو همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 او یایم مریض کال کې یو نمبر زمکه ورکړل شو، خو کابل خاروالۍ د غزمکه بل کسته ورکړی ده. د دستونز له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
نوم یماین دی د غلام حضرت د غلام سګر نو سایم د غلام حضرت زیم د وروره د کندهار څخه خبرې کوم از ما یو نمبرمزه کده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پنځل سو یم کال کې مرسته حکومت پر راکړې و بیا د شرایط څنګه راغلی و دا شاله فراغ چې موږ د کابل فرار رسولو خو باغه سربیره موږ راتللو د دې معلومات مکوي د شروالۍ څخه شروالۍ مستویل چې یو ورځ راتوي نو د دې کې دښت خدای دی دا توځي شوی نه ده تر اوسه نه شوی نه ده بیا به راتوي نو دا چې دا د کوچانو او د حکومت سر داوه ده تاسو مختلفې باندې نور راته کولې
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړي چې دا ځمکه تا ته درکړل شوې
دا زمان عمرم ځکه د فاطمه په نامه باندې اړولې ده ټول شهر ستا وروره د ځمکې سند دی سند ملکیت راڅخه دي او یې د بانک راڅخه دي نقشه د ځمکې راڅخه ده چې هغه نقشه کړې چې وسط په دغه رقم به تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه موږ سره مکمل راسره دي
تا د ځمکې پیسې تحویل کړي
اوبکې تقریبا یو لک افغانۍ وه هغه د ځمکې نقشه چې راغله سروالي په دغه طریقه باندې د ځمکې باجې شي هغه پیسې مو سره واخلې د نقشه د ځمکې پیسې مو سره واخلې
دا ځمکه خو به په نقشه کې ځانګړې شوی یا مشخصه شوی به نمرې درته معلومه ده
دا لمبر چې دی د ځمکې لمبر چې دی 15300 اچا دی
ستا غوند نور کسان هم شته چې ځمکې بل چاته ورکړل شوی
دی دی د ټول سره د خپل جفاسه لکه ما سره چې سوي دا د جفاسه ټول سره سوي دا هر کال کې بعد د وکاله ګره کال بعد د ورتلم د سروالي سم معلومات کوي سروالي ما ته ویل ولا ورو راغ د تختای دی توځي سوي نه ده د کرځي دا اول کال څخه دا د اوسه پوري ما غوښتنه زغه د ورځې ما سره شوالې دې به ساتي ته ده نو ما خوښ تاسو خبرې دا شوالې څه دي چې زما ته خپل انصاف را ورسې ما ته خپل اکر ورسې
ستاسو ستوند به د مسؤلو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو
د انصاف پلټکه
پدې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت محترم یوسفزی صاحب د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د 40 کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چاته ورکړې آیا داسې هم کېدی شي؟ اسنادو چې دیده شوه چیز میده ماده 22
امور از قانون ما میگه مقرره ما اگر که 6 ماه یکتک زمین مگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه
زموږ د مقرره 28 ماده وای څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نکړي ځکه مستردیږي او که اخیستیم ځکه په 2 کلونو کې جوړه نکړي هغه هم مستردیږي خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړیږي او نه مستردیږي د دې مشت مراجعه وکړي خپل اسناد دی راوړي د دا اسناد به وکتل سي پروژه به ووینو بیا بل تاسو سره خبرې وکړو زلاتو بجوت خده مازیګر تر 15 بجو پورې په دفتر کې يم د کوالې سیماته مراجعه وکړي هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوي هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي د انصاف پلټکه
دا مسأله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه جناب رنجبر صاحب تاسو به د دواړو لورو خبرې اورېدلې وي مهرباني وکړئ او وایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي
که دغه سړی اسناد ولري دا چې پیسې تحویل کړي او د تضامن څخه توضیح شوی ده اثران دي چې د اثران د ملکیت لاسته نه راوړي د مستحق ده او شروالۍ نشي کولای چې دته مزکه ورنکړي طبعا دغه ځکه چې د دې لخلې بل چاته ورکړ شوی ده د کروشز په نامه فاطمی په نامه د امزه کې توجه شوی ده نو اوس دا شوریلی ده چې د فاطمی نه وخت یو د ته ورکی ممکن هغه ته اسناد د ملکیت ورکړي مګر دا چې شاوالي مکلف ده او باید سل په سلو کې د دې حق ورکی دا د مسلم حق ده او کني ورکی دا یو نوع یو شکل د فساد ده او زه دې خوښی نه یم چې د خلکو سره درته برخورد کی
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 و 0 0 و 0
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخری صاحب سره په مرکه کې وسېړو. فخری صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پور
اجراات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیه سارنوالی ته سپارای ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراات شوی نه ده.
فخری صاحب، علت څه ده؟ ولې
مشکلات زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډیر ده؟ یو کال خو دا انتخابات وو، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینه ایجادول او داس مسائل سش کال. لیک هم شوی ده د دولتی مقامات و قاطعیت و ارادی هم تقویه شوی ده، او دیر اصلاحات هم راغله ده با دا سارانوالی او قضا او دی تدارکات و پبرخه، او بیا دا دی مرکز عدلی و قضایی ایجادول دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدوارو چه اغا دوسیه چه تروس اجراد شوی نده دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراد بود که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجراد کیگی.
یه اعتقاد چه موجود ده تر دیر کلا پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزی، بلکه خپل مبارزه اغا جکپورو چارواکو تا اغا ده متمرکزه کرده. ولی
دا تا یو حد رشتیا ده مشکلات لری. مشکلات پا دی که ده چه داغت مقامات دی دوسیه تعقیب اول دیر قاطعیت او دیر ارادی غولی، او دلتا سیاسی مسئلاتونه مشکلات ایجادهی او بیا دا سارواد.
یعنی دا ملی وحدت حکومت دا جوڑه دو پا وقت که هم ڈاکتر صاحب اشرف غانی او هم ڈاکتر صاحب عبدالله دوارو پا در تنگار سر اوگل چه دی غواری دا اداری فساد پر ضد جدی مبارزه او کی. یعنی سلسو دوائینا هدف داری چه وس هم دا مسلحتون موجود دی، وس هم دا مسلحت یا مانه دا
زید دی دوی پا قاطعیت او اراده کم شک و تردید نلرم. ام بیا پا عملی زمینو که دیر مشکلات
دا، چون دا حکومت رهبری دا دا دو کسانو پلاس کرده، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرایه ده. کله چې دی سیاسی اراده ولري قاطعیت ولري نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع داسې ده چې دا بعضی خلق، بعضی سارنوالان او قضات احتیاط کوي، دارېږي مسلحتونه سرسم اجراد کوي، هم داسې مسایل ده، داسې موضوعات ده، مشکل نور مشکلات هم شته، جنگ ده، ناامنی ده، دا هم ډېر مشکلات ایجادوي. یو په شفافیت مسایل کې، په نظارت کې، په تحقیق و کشف و مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي.
بلکل کله چې تاسو د سارنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي، نو ولې شکایت نه کوئ؟
مونږ شکایت کړی ده، او همدا اوس دا لوی سارنوال صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري. امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خنډونه لږ شي.
یو بله مسله، فخری صاحب، ملي وحدت حکومت اوله کې پرېکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي. اما وروسته دغه پرېکړه وګرځولی شوه او وویل چې مونږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو. د دې علت څه ده؟
همدا اوس اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو سو قضیه د حکومت تعقیب وسی پس له هغه نه د قانونی قضیه هم تعقیب علوي شي
په دې حکومت کې کوم داسې ستر بلګې د فساد موجوده دي چې تاسو وړي هغه وسیړي
موجود هم دي موجود و هم موږ دا داسې قضیه ډېر لرو چې بررسی شوی ده زموږ نظر پکې موجود دی او پرونده او دا قضیه او همدا اوس په لوی سرغولۍ کې تحت اجرا دي
یعنی که لږ تر لږه نمونه نشي ښودلی دا خو ویلی شي په کومه سطح دي د کابینې په سطح دي که
کابینې په سطح هم دی د مهینانو په سطح هم دي او د والیانو په سطح هم دي او د نورو خلکو په سطح هم دي
د دغه مبارزه یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزه لپاره
موږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي د مظلومینو پسې به حساب استرداد کړي حتی د محکومینو په استرداد کړي او همکاري په معلوماتو کې ځکه چې موږ همدا اوس ظرفیت لرو امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقاماتو دارایي تثبیت وکړو
بله افغان ولسمشر وس وس داسې یو غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې
تر اوسه عملی نتیجې معلوم نه دي
یعنی اته مثبت ځواب هم نه دی ورکړل شوی
تر اوسه موږ د پاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاري او دغه سطح ته په پام سره دغه مبارزه آینده تاسو څنګه ارزوي آیا دا به موافقه شي
باید موافقه شي او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاري وکړي دې مسله کې متاسفانه تابال عملی نتایج معلوم ندي عموم په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرایه ستاسو دغه ستونزو خبر دي
موږ په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلی دی
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړي
موږ پر میاشت پر رو پر شپږ میاشت هر کال کې گزارشونه تقدیم مو
بله که د حکومت داخلي ستونزو تر شو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقاماتو نه همکاري ده خصوصا د عدلی او قضایی ادارو په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوي رئیس جمهور ته یا رئیس اجرایه ته د دې اقدامات صحیح
په خو مونږ شکایت درلود اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علی فساد اداری تشکیل شوی ده او مرکز عدلی او قضایی ایجاد شوی ده او زمون ټول نظریات او پیشنهادات الته تقدیم میږي
اداري فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوري چارواکي او د کابینې غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي د ملي وحدت د حکومت په محل وسنې کومه کابینه چې ده رئیس جمهور رئیس اجرایه او د کابینې غړي د پروسه څومره بشپړه شوه
حکومت وحدت ملي په دوره کې مونږ ډېر پیشرفت کړی دی ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډېر قاطعیت لري
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرایه دې دوه کسانو هم خپل دارایان ثبت کړي دي
اول فورمه د رئیس جمهور و ثبت شو
او رئیس اجرایه
رئیس اجرایه اجرایم ثبت کړی دی
وسوس نیویارک ټایمز یو رپورت خبر کړ دا ثبت دارایان په ارتباط باندې د پخوانی حکومت زنستونزو ته اشاره وکړه چې که هم خپل دارایان ثبت کړی دي اما در شي په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره دی دا نه معلوم کورونه او جایدادونه لري اما دا چې څومره دي په دې ارتباط معلومات نه ورکړل شوی په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي ثبت شوی
شاید بعضی نشانه وي مونږ سلام کړی دي بعضی خلک جواب ورکړی دي تروسه او بازی تروسه نو جواب ندی ورک
فخری صاحب بل مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزه په برخه کې ظاهرا یو خند بلل کېدو هغه د موازی ادارو موجودیت اوس هم دغه موازی ادارې موجود دي
موازی ادارې موجود دي متاسفانه په دې موضوع کې او یو نوې قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی ادارو باید لمنځ شي
فخری صاحب په بخانه سره زه بیا هم ډاډه نشم البته غوړو افغانان چې زموږ ساسو دا بحث اوري او تاسو د داسې ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذب شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي سړول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بل اخر بریالي شي او خلک دغه پدیده نه خلاص شي
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم
بل
چې دا مقامات رهبری چې ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود باید په دې زمینه کې سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات ډیر لږ وشي
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه درې باعث شوي چې تاسو باید په شا شئ
په خو یو بعض نشانه وو اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس صاحب جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد اداره زه او زما همکاران او د دولتي مقامات حق نه لري چې مداخله وکړي.
سکل هم افغانستان د نړۍ په سطح په دریو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کلته څه ډاډ ورکوي؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو، پورته به لاړ شو، که راټیټ به شو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه ګیري متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د څارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نلری او دلته سیاسی مسلحتونه او سفارشونه هم شته دي. متاسفانه
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو د فخر صاحب سرګندونه مو واورېده چې د اداري فساد پر ضد په وس کچه چې کومه مبارزه روانه ده، لا هم سیاسی مسلحتونه، که څه هم د دوی په وینا د حکومت رهبری هم سیاسي اراده لري، هم قاطعیت لري، خو بیلابیل ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نه لري. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې له خوا همکاري په برخه کې هم ځینې پوښتنې موجودې دي. چې دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدای شي لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي. که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی، هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ. فخری صاحب ډېره زیاته مننه.